په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر تېره شپه په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر یو لړ مهمو موضوعاتو سیاسي امنیتي خبرې وکړې. نړیوال ټولنې په کابل کې پر سترې محکمې د تېرې ورځې برید وغانده او پر بېګناه خلکو یې دا ډول بریدونه د بشري حقونو خلاف وبلل. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له ترکیې څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د الشباب ډلې سخت دریځو وسلوالو د سومالیا د نیمه خپلواکې سیمې پونتلند په بوساسو ښار کې په یوه هوټل حمله کړې، څلور ساتونکي یې وژلې دي. خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د علماو شورا د کابل اورستۍ حمله په کلکو ټکو وغندله. د هرات چارواکي وایي نن سهار وسلوال طالبان د دغه ولایت په ګذره ولسوالۍ کې دوه ښځې په مرمۍ وشتلې، او د یو شمېر ولایتونو ویاندویان وایي ناامني لا هم د دوی په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. بشپړ خبرنه. د افغانستان د علماو شورا د کابل اورسي حمله په کلکو ټکو وغندله، او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عملیات کړ. د دغه شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې موقف ترڅنګ د جګړې په خکیلو غړو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او خپل غوښتنې د خبرو لاري هواري کړي.
منګ د چکرې کې لوګاړو له دولت او له مخالفینو نه ټول هغه جهتونه چې وي په چکرې کې دي، منګر وختونه هم دا چې قران او حدیث پرناکي کینی ټول مشکلات خبره تر لاره حل کړي.
په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې په پرونی حمله کې لګتل لګ شل کسان وژل شوي او شاوخوا یو سلويخ نور ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې دغه حمله د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په سخت ټکو غندل شوې ده. د هرات چارواکي وایي نن سهار وسلوال طالبان د دغه ولایت په ګذره ولسوالۍ کې دوه ښځې په مرمۍ وشتلې دي. د یاد ولایت د ولی ویان جیلاني فرهاد د دغې پیښې له تایید سره سم وایي چې تر اوسه د دغو ښځو هویت مشخص نه دی. په همدې حال کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دغو ښځو په جسدونو په یوه پاڼه کې لیکلي چې هرې ښځې ناوړه کار وکړ له ورته برخلیک سره به مخ شي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه د یو شمېر ولایتونو ویاندویان وایي نه امنی لا هم د دوی په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن په کابل کې د ویاندویانو لخوا د 1995 کال د راپور وړاندې کولو په خبري کانفرنس کې وویل چې داعش لا هم د ننګرهار په یو شمېر ولایتونو کې حضور لري، خو نوموړي وویل چې د داعش د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي. او د کابل په 1320 روختون کې د رادیولوژي ټولنه پرنيسل شو. د دغه ټولنې مشر نجيب الله رسولي په دې اړه یو جوړ شوی غونډې ته ویل چې د یادې ټولنې په پرنيسل کې دوه سره به د رادیولوژي په برخه کې شته ستونزې هواري شي. نو موري ویل چې د دغه ټولنې جوړېدو ته ډېرې اړتیا ویل کېدې. په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت مرستيال فدا محمد پایکان د غونډې ته په وینا کې ویل چې دا یو نیک ګام دی او امیر روغتیا وزارت به له دې ټولنې سره همکاري کوي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیس خوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له ترکیې څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی ترامپ دغه هیواد د امریکا ستراتیژیک همکار او د ناټو متحد بللی دی. سپینې ماڼۍ په ویلامیه کې ویلي ترامپ د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د دواړو هیوادونو پر ګډو ژمنو هم خبرې وکړې. د ترکیې د چارواکو ستاینه یې هم وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې یې ونډه اخیستې ده. د ترکیې د ولسمشر دفتر په ویلامیه کې ویلي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې ترکیا او د امریکا متحده ایالات سره ملګری او متحدان دي. ترکیا چې د ناتو غړی هیواد دی او له سوریه، عراق او ایران سره پولی لري، په سیمه کې له مهمو لوبغاړو ګڼل کیږي. خو د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما د غرض لویدیځي اروپا سره د اردوغان اړیکې په دې وروستیو کې خړې پړې سوي وي. روس پلاوا بلتون غشتون کې وایي دوه یو قمندان د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتس کې وژل شوی دی. د بلتون غشتون کو چارواکو او ځینو سرچینو چې له پاو سره اړیکې لري ازادي راډیو ته ویلي میخایل تولستیخ چې مستار نوم یې گیوی وو نن سهار په خپل دفتر کې تریوی بمی چاودنې وروسته ووژل سو. د روسیې د ریا نووستي خبري اژانس په حواله په دونیتس کې تشپونوم دفاع وزارت دا وژنه د تروریستي جګړې د دوام نتیجه ګڼلې چې د اوکراین د ختیځ د اوسیدونکو پر ضد د کیف د چارواکو لخوا پایل سوی ده. میخایل تولستیخ چې د سومالی هوایی لیوا مشر وو د دونیتسک هوایی ډګر د بیرته نیولو پر مهال جګړه کې مشهور سو. په هغو ویډیوګانو کې چې په 2015 میلادي کال کې خپرې سوي شي چې دی له اسیر سویو اوکراینی سرتیرو سره فزیکي او لفظي ناوړه چلند کوي. بلتون غرسون کې وایي د بمی چاودنې په ساحه کې یوه تحقیقاتي ډله کار کوي. د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې تر 9,500 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمې قاضیانو پرون د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان په اړه سختي پوښتنې مطرح کړې. دغه قاضیان پر دې غبر کوي چې دغه اجرایوي فرمان مخه ونیسي که څنګه. د امریکا د عدلي وزارت څارنوالانو د سن فرانسیسکو ایالت د استیناف محکمې څخه غوښتنه کړې چې د ښاغلي ټرمپ د جنوري د 8مې فرمان بیرته پلی کړي. دوی وایي ولسمشر دا صلاحیت لري چې پریکړه وکړي څوک امریکا ته د داخلېدو حق لري. څارنوال اګست فلینچ وویل کانګرس په وضاحت ولسمشر ته صلاحیت ورکړی چې د پردیو ډلو د داخلېدو مخه ونیسي. د ده په وینا دا هغه څه دي چې ولسمشر دلته ترسره کړي دي. او د الشباب ډلې سختریزو وسلوالو د سومالیا د نیمه خپلواکې سیمې پونټلند په بوساسو ښار کې پر یوه هوټل حمله کړې څلور تنه ساتونکي وژلي دي. یوه عالي رتبه چارواکي وویل چې په دې حمله کې چې نن سوې ده دوه برید کوونکي هم وژل سوي دي. محلي چارواکي یوسف محمد رسنیو ته وویل د الشباب ډلې دریو جنګیالیو نن سهار پر انټرنیشنل ویلج هوټل حمله وکړه. په نشته کې څلور ساتونکي او دوه بریدګر وژل سوي دي. په ساحلي ښار بوساسو کې دغه پروت هوټل په مشهور دی چې تر ډیره بهرنیان ورځي. له 2011 میلادي کال راهیسې په القاعده پورې تړلې ډله الشباب د پلازمینې موګادیشو په ګډون د سومالیا پر زیاتو برخو کنټرول لري. سره له دې چې په تیرو دوو کلونو کې افریقایي ټولنې او د سومالیا دولتي ځواکونو له مهمو ښاري مرکزونو دوی شړلي، خو په لورو پرتو سیمو کې دغه ډله لا هم فعال مرکزونه لري.
له ناجیه صافی او دغه راز سلام مسالینه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. که بیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر تېره شپه په ټلیفون په سیاسي امنیتي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وکړې.
در خصوص مبارزه مشترک با تروریزم، تداوم همکاری در عرصه امنیتی بر اساس منافع مشترک هر دو کشور صحبت کردن.
نړیوال ټولنې په کابل کې په سترې محکمې د تېرې ورځې برید وغانده او پر بېګناه خلکو یې دا ډول بریدونه د بشري حقونو خلاف وبلل. د خوست مشران غواړي د یوې سمیزې جرګې د جوړولو له لارې په سیمه کې د امنیتي ستونزو او نورو ناخوالو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
په دولتي ادارو کې شرمونکی او ملامتونکی اداري فساد موجود دی. پکار ده چې د مخنیوي لپاره یې کلکې او اغېزمنې لارې چارې ولټوو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي په ترڅ کې په کندهار کې د هغې مېرمنې له حاله مو خبروو چې خاوند یې پرې تیل اچولی او هغه یې سوځولې ده. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او سپورت. د اساسي او بشري حقونو د خبرونه مو د زده کړو حق ته ځانګړې کړې ده.
تعلیم و تربیه تا لسرسی د افغانستان د ټول وګړو حق دی او حکومت باید وسایل امکانات فراهم کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته لسرسی ولري.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی او د امریکا نوی دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره شپه په تلیفوني خبرو کې د افغانستان پر سیاسي امنیتی او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو په دې تلیفوني خبرو کې تر ډیره له تروریزم سره په ټینګې مبارزې ټینګار وکړ. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې اورو.
د سلام په وړاندې کولو افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او د امریکا نوې دفاع وزیر له تروریزم سره د مبارزې د امنیتی همکاریو پر دوام او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی غنی او جیمز ماتیز له تروریزم سره ګډه مبارزه یو اړتیا وبلله او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو پر ټینګې همکاری ټینګار وکړ.
رئیس جمهور در
صحبتی
که با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا داشته،
دای وای ولسمشر چې د متحده ایالاتو له دفاع وزیر سره د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس د امنیت په اړه د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. ټاکل شوی چې له تروریزم سره د مبارزې امنیتی او نورو مسایلو په اړه په راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشي.
در ملاقاتی که بعدن صورت میگیره انجام شوه.
خو خاغلی مرتضوی دا ونه ویل چې دواړه خواوی با کله او چیرې سره ګوري او پر کوم نورو مسایلو به خبرې کوي. افغان حکومت تل ویلي چې د تروریزم پر ضد جګړه باید چټکه شي او د دې هدف لپاره د تروریزم د زالو لمنځوړل چې افغانستان څخه بهر دی اړین کار دی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیز هم تر دې پخوا ټینګار کړی چې افغانستان ته تروریستان له پاکستان څخه راځي او دلته وضعیت ګډوډ کړی دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په بګرام کې له امریکایي ځواکونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې څه موده مخکې ویلي وو چې د تروریزم پر ضد جګړه کې به بریا د دوی په برخه وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی قاضي لودین وایي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک ملګری دي او دا مهمه ده چې د تروریزم پر ضد جګړه په ګډه او جدیت سره پر مخ ولاړه شي. ښاغلی لودین وویل چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه له نږدې کار وکړي او د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په بشپړ ډول عملي شي.
موږ نړیوالو مرستو ته نړیوالو کومکونو ته ډیر ضرورت لرو او بیا کوم پیمان چې موږ د امریکا متحده ایالاتو سره په امضا رسولی دی باید د دواړو هیوادونو منافع مشترکې منافع دلته موجودې اوسیږي او د دې ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې موږ رئیس جمهور او د امریکا متحده ایالات د دې په خاطر باندې هلې ځلې وکړي ترڅو وکولی شو چې هغه پیمان چې امضا شوی دی هغه باید عملي شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې له تروریزم سره د رواني جګړې د پرمخ بولو لپاره دا مهمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او دوی ته پرمختللي وسلې او تجهیزات ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په بروکسل کې په خپل تازه سرګندونو کې پر دې موضوع ټینګار کړی او ویلي دي چې نړیوال په تیره امریکا او ناتو باید افغان امنیتي ځواکونه ښه تجهیز او تقویه کړي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
له نسیم شفق نه مننه چې د افغانستان د ولسمشر او د غرض د امریکا د نوی دفاع وزیر د تیر شپې د تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبرولو. د امریکا نوی دفاع وزیر د غرض له افغان ولسمشر سره په خبرو کې په کابل کې په سترې محکمې پرونی حمله هم وغندله. دا حمله د ځینو نورو لورو من جمله اروپایي اتحادیې له لورې هم غندل شوې ده. نړیوالې ټولنې د افغانستان د سترې محکمې پرونی حمله د حملې د غندنې تر څنګ ویلي چې پر بېګناه خلکو او د عدلي قضایي سیستم پر کارکوونکو هر ډول برید د بشري حقونو د قوانینو خلاف دی او په هیڅ ډول توجیه کېدی نه شي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغانستان د سترې محکمې مخ ته حمله وغندله او د دې پیښې په خاطر له افغانستان سره خواخوږي څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره شپه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون وکړ او د دوه هیوادونو پر امنیتي اړیکو یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه وویل چې ماتیس له ولسمشر غنی څخه د خپل مشرتابه په خاطر مننه وکړه او د افغانستان د ثبات لپاره د ملي یووالي د حکومت پر اهمیت تاکید وکړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې پلاوی هم د افغانستان د سترې محکمې پر کارکوونکو پرونی تروریستي حمله وغندله. په دې حمله کې شل تنه وژل شول او تر څلوېښت ډېر نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د خاص استازي د دفتر له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي، د افغانستان د سترې محکمې پر کارکوونکو یو وار بیا بېرحمانه برید شوی چې په لړ کې لږ تر لږه شل تنه بېګنا انسانان له ژونده بې برخې شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. موږ د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړیو سره خواخوږي کوو او ټپیانو ته د ژر تر ژره رغېدو هیله. په وژل شویو کسانو کې نه ښځې شامل دي، ډیری ټپیان هم ښځې او ماشومان دي. اروپایي اتحادیه عدلي او قضایي سیستم د ولسواک او سوله ییز افغانستان لپاره مهم بللی او ویلي دي چې دوی د افغان چارواکو تر څنګ ولاړ دي او له ټولو افغانانو غواړي د تروریستانو له نړیوال ګواښ سره د مبارزې لپاره د ګډو هلو ځلو د ملاتړ لپاره یو لاس او متحد پاتې شي. ملګرو ملتو هم د کابل پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې باید د دې ډول بېرحمانه اعمالو مسؤلان د عدالت منګولو ته وسپارل شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو عموما د افغانستان د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د هغو بریدونو مسؤلیت نه مني چې ډېر عام خلک پکې ووژل شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې وویل د عدلي قضایي ادارو د کارکوونکو په شمول پر ملکي وګړو حملې د بشري حقونو او د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده او توجیه کېدای نه شي. دوجاریک وویل چې ملګر ملتونه د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کوي او د افغانستان د حکومت او ملت سره پیوستون اعلانوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. په همدې څپو د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو چې کله د ازادي راډیو خبرونه پای ته ورسیږي، البته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د یو شمیر ولایتونو ویندویان په کابل کې راټول شوي چې د خپل ولایتونو پر مهمو په تیره بیا په د ناامنیو د زیاتوالي پر سببونو او علتونو خبرې وکړي. د دغو ولایتونو ویندویان وایي ناامني لا هم په ولایتونو کې یوه لویه ستونزه ده، خو امنیتي ځواکونه بیا هم توانېدلي دي چې په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري. دغه ویندویان په کابل کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د 1995 کال راپورونه له رسنیو سره شریک کړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په رپورټ کې.
بله، سلام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په کابل کې د وو ولایتونو ویندویان سره راټول شوي وو او د 1995 کال راپورونه وړاندې کول، تر ډېره حده پورې د دوی خبرې په امنیت، فساد سره په مبارزې او د پروژو په پلي کېدو باندې وي ورټولې وي. د ننګرهار د ولی ویان وویل چې ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې داعش حضور لري، خو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او دوی غواړي چې د خلکو په مرسته دغه سیمو کې داعش وځپي. د میدان وردګو د ولی ویان ویل چې په میدان وردګو ولایت کې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی او ویل چې هلته اوس د چک د برېښنا کار پیل شوی او د کابل وردګ د دویم سرک کار به هم ژر پیل شي. همداشان په دغه کانفرنس کې د هرات د ولی ویان ویل چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې هلته د یو شمېر بریدونو مخه ونیسي او په تیر کال کې مخالفین نه دي بریالي شوي چې ماته خپل یوې موخې ته هم ورسیږي. د خوست د ولی ویان به ویل چې خوست یو سرحدي ولایت دی، خو د خلکو یووالی او د امنیتي ځواکونو په هڅو دلته امنیت ټینګ دی. د دایکونډي د ولی ویان ویل چې په دایکونډي کې تقریبا سل په سلو کې امنیت خوندي دی او هلته د یو شمېر پروژو د پلي کېدو خبره وکړه. د کاپیسا د ولی ویان ویل چې په تیر یو کال کې د وسلوالو مخالفین مخالفینو و 50 بریدونه په شاتم بولی او په دغه بریدونو کې البته اتش په توسلوال مخالفین وژل شوی او ته نوی نور بیا ټپین شوی دی. دوی ویل چې د دوی هڅه د دې چې دلته امنیت ټینګ شي او د امنیت په خوا کې د فساد سره دوی ویل چې مبارزه کوي او همدارنګ د فساد سره د مبارزې ترڅنګ به دوی هڅه کوي چې یو شمیرغه پروژې چې د خلکو ژوند ورسره خکیده شي. په دې برخه کې هم دوی معلومات وړاندې کړل چې په تیر کال کې یو لړ پروژې چې په ولایتونو کې پلې شوې وې دغه په اړه هم رسنیو سره معلومات شریک کړل.
بله واصل وصال نمننه چې د کابل استډیو څخه په کابل کې د یو شمیر ولایتونو د ویندویانو د ورستیو څرګندونو په اړه نور معلومات را سره شریکول. په کابل کې د یو شمیر ولایتونو ویندویان راټول شوي چې له رسنیو سره د خپلو ولایتونو د لاسته راوړنو ورستي معلومات شریک کړي. که څه هم د اروزګان د ولایت د ویاند څرګندونې مو وانه اوریدي، خو په اروزګان کې چې یو ناامنه ولایت دی، په دې وروستیو کې بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي. دغه عملیات په وروستیو کې د دې ولایت مرکز ترین کور ته نږدې سیمو کې شوي چې د امنیتي چارواکو په وینا یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤولین هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ مني، خو د سیمو د دوامدار امنیت ساتلو غوښتنه کوي. نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اوري.
د اورزګان سیمه شارواکي وای وسلوالو طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاس ور کړی دی. د اورزګان ولایت سرپرست امنیه کمانډان رحمت الله صدیقی د سیشن به پورز نه وخت د عملیات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شمالي لوري کې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري عملیات کړي چې په نتیجه کې 20 کیلومتر پر مخته کړي چې د مرکز ترینکوټ هاروان سفر کاریز سره کلا بیا د کاریز او ځینې نورې مهمې سیمې نیولې او امنیتي پوسټې په کښې کې ځای پر ځای کړي دي. نوموړي په یاد عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل.
تقریبا 22 کیلومتر 23 کیلومتر په حدود کې دا مسافه دغه ده تخمین سوی ده. دا منطقه د سفر کاریز ده، بیا د کاریز دی دا منطقه او هغه منطقه هم د سری کړه.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پرامژغې نه لري. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا وکیل عبدالکریم خادمزی د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همژغې زیاته کړي تر څو د تل لپاره پر دښمن برلاسي وسي. نوموړي دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د نیول سوو سیمو امنیت د تل لپاره خوندي کړي.
ډېر پرمختګ ویلي. تقریبا هغه نقطې چې ډېرې مهمې وي او ستراتیژیکې نقطه وه، لکه د سترمن د غونډۍ سر پوسته اوس هم تر هغه ځایه پورې دوی رسېدلي دي.
اورزګان یو د افغانستان د هغه ناامنه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسؤلینو په خبره پر زیاته خاوره یې وسلوال طالبان حاکم دي. له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت والي ښاغلي محمد نظیر خروټي هم وایي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي سیمې ډېر ستراتیژیک اهمیت لري او دوی پلان لري چې په نیول سوو سیمو کې د پلان سره سم پرمختیایي او انکشافي پروژې پلې کړي، خو وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې یو شمیر قومي مخورو هڅې پیل کړي چې د ولایت په کچه د پیژندل شوو مشرانو یوه ګډه جرګه جوړه کړي. دغه مشران وایي دغه جرګه د دې لپاره جوړوي چې په سیمه کې د امنیتي ستونزو او نورو ناخوالو په له منځه وړلو کې ولسونه سره لاس یو کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخي له نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مخاور وایي چې د پیژندل شوو مشرانو له منځه د یوې داسې جرګې د جوړولو په لټه کې دي چې په یاد ولایت کې د ولس د یووالي، د امنیت خوندیتوب، قومي لانجو د حل او د دولت او ولس ترمنځ د اړیکو په نږدې کولو کې عملا کار وکړي. د سه شنبې په ورځ د ناستې یو تن تابعه کوونکي مساجان زدران ګډونوالو ته د جوړېدونکې جرګې موخې داسې په ډاګه کړي.
د لویې پکتیا په شمول به د خوست د خلکو د یووالي، اتفاق او اتحاد لپاره او همدارنګه به د خوست د خلکو د ملي شتمنۍ د چور، غلا او غصب څخه به په کلکه مخنیوی کوو. په خوست کې د داو او معاملو د حل او فصل لپاره تور بازار جوړ شوی. په کار ده چې د خوست د پیژندل شویو مشرانو جرګه یې په حقله په کلکه غور وکړي. په دولتي ادارو کې شرمونکی او ملامتونکی اداري فساد موجود دی. په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې کلکې او اغیزمنې لارې چارې ولټو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د امن او یووالي د تامینولو په برخه کې د جرګو د ګټو په باب وایي،
یو جرګه جوړه شي چې هغه د خوستو له خپل حقه حقوق هم وسوتي، د خوست امنیت او د نورو مسایلو سره کومک وکړي، او بالاخره دا یو د نورو ولایتو لپاره یوه نمونه وګرځي. بالاخره ټول افغانان په مجموع کې سره یووالی سره پیدا.
قومي مشر متقاعد جنرال ګل نواز په دې اندې چې قومونه او خلک د امن په قائمولو کې د وسلوالو ځواکونو څخه هم ډیر کله اغیزمن تمامیږي،
او ایتنه په داسې یوه جرګه جوړه شي چې اب د ځان د ګاټو په خاطر مبارزه نه کی، لکه پلار نه کوي چې د وطن د خاورې د تمامیت په برا کې ځان قربان کړی ده. انشاءالله په دې وطن کې به د دې جرګو په واسطه آرامي راشي، او دا جرګه به نورو قومو ته نورو ولایتو ته به هم سرایت وکړي.
خوست د هغه ولایتونو څخه یو دی چې له پخوانه پکې د ځینو قومونو ترمنځ اختلافات موجود دي. قومي مشر حیدر ګل منګل هیله څرګندوي چې د پیژندل شویو مشرانو جرګه به د یادو ستونزو په حل کې خپل رول ولوبوي.
په خوست کې دا کومې شخړې ډېرې زیاتې دي، د دې لپاره د حل لار په کوردو دا د مسلمانو په وجود کې کېږي، دا د علماو ځوانانو په وجود کې کېږي.
د خوست د قومونو د اړیکو د دفتر مشر حاجي محمد علي زدران د انکشاف او امنیت په برخه کې د ولس او دولت همکاري مهمه بولي. وايي
د خوست د امنیت او د انکشاف په برخه کې د ولسونو همکاري ډېره اړینه او ډېره ضروري ده. کچېره دا وطن نږدې شي، دولت وکړي شي چې د ولسونو خپل غیګه کوي شي، همدغه ولسونه هر قسم قربانۍ ته تیار دي.
د خوست قومي مخور داسې مهال د ولایت په کچه د ټولو قومونو څخه د مخورو مشرانو د یوې ګډې جرګې د جوړېدو خبرې کوي چې له دې دوه ورځې وړاندې خوست والي د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د لانجو په اړه د قومي مشرانو سره په ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې ځایي اداره د قومونو د یووالي او د امن په ټینګېدو کې د ولسي همکاریو کلک ملاتړ کوي.
خوست کې د یو شمېر قومي مشرانو د نوښت په باب مو اوریدل چې غواړي یوه سیمه ییزه جرګه جوړه کړي تر څو د دغې جرګې له لارې په سیمه کې امنیتي او د نورو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره ولس له حکومت سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي په ترڅ کې په کندهار کې یوه میرمن د خپل خاون لخوا سوځول شوې ده. دغه 15 کلنه میرمن چې رازقه نومیږي اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د ازادي راډیو سیمیز خبریال صادق رښتینی هم دغه روغتون ته ورغلی، د میرمنې او د میرمنې سره دغه میرمنې سره غږېدلی او د روغتیایي کارکوونکو سره هم خبرې کړي.
پنځه دېرش کلنه رازقه اوس مهال د کندهار په میرویس روغتون کې د ښځو په واټ کې تر درملنې لاندې ده. پر هغې درې ورځې مخکې د رحمت الله په نامه د هغې خاوند د کندهار ښار د کلا فصیل په کوڅه کې د کورنۍ شخړې پر مهال پټرول وشیندل او بیا یې اور ته پورې وهل. رازقه چې تازه د بې هوشۍ له حالته وتلې ازادي راډیو ته وویل چې له ډېره وخته یې په کور کې له خاوند سره تاوتریخوالی درلود. نوموړې وایي د کورنۍ لګښت لپاره یې په پردیو کورونو کې مزدوري کوله، خو بیا هم د میړه له ښه چلند سره مخ نسوه. رازقه چې د پنځو زامنو او څلورو لونو مور ده وایي خاوند یې بیکاره دی، او کله چې له دې څخه پیسې وغوښتې او دې ورنکړې نو هغه لومړی تیل پرو پاشل او بیا یې اور ته واچول. درازکی تر ټولو لوی هیله د غیر روغتیا او عدالت غوښتنه ده. په عین وخت کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې درازکی بدن 50% سوځېدلی. د میرویس روغتون د سوځلو د څانګې مسول محمد وایس ازادي راډیو ته وویل چې د غیر وضعیت د ډاډ وړ دی.
دلته موږ خپل حکم تداوی چې د سوختګي مریضانو یا د سوځلو مریضانو سره باید وسی، هغه ټول تداوی مو ورته اجرا کړی دی. مریض هم اوس تر پالو هفتې زموږ سره د مریض عمومي وضعیت فعلاً لپاره ښه دی.
چارواکي وایي د سوځول سوي ښځې خاوند تښتېدلی، خو پولیس یې د نیولو هڅې کوي. د کندهار د والي ویان سمیح خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې خپلوانو او پولیسو په ګډه د نوموړي د نیول کېدو هڅې پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل لیک چې کابل کې درنی واورې د سړکونو سره خلکو ته زیات ستونزې پیدا کړې دي. د خاروالي کارکونکو هم نه دي توانېدلي چې سړکونه له واورو ام پاک کړي. محمد قاسم زوک له هلمند لیک کلی دي چې په کابل کې د تیرې ورځې برید یا وحشیانه او غیر انساني برید و پر ملکانو باندې دا برید د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی. ابراهیم حقیار هم له کندهاره په خپل سمس کې لیکلي، هغه څوک چې ځان ته مسلمان وایي باید خپل امریکا ته د ورتګ څخه ډډه وکړي، ځکه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په ښکاره له مسلمانانو سره دښمني اعلان کړې ده. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه نوي لړۍ درته خبرو. د سپورت او د اساسي او بشري حقونو په دې لړۍ کې مو دا ځل د زده کړو حق ته کتنه کړې ده. خو اوس علي محمد صالح ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د عالمانو شورا په کابل کې وروستۍ حمله په کلکو ټکو وغندله او دا یې یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل یاد کړ. دغه چاودنه چې پرون سترې محکمې ته نږدې سوې څه باندې شل تنه وژلي. د هرات چارواکي وایي نن سهار وسلوالو طالبانو په ګذره ولسوالۍ کې دوې ښځې په مرمۍ ویشتلې دي. د والي ویان د پیښه تاییدوي خو وایي چې تر اوسه د دغو ښځو هویت مشخص نه دی. د ځینو ولایتونو ویاندویان وایي ناامني لا هم د دوی په وړاندې لویه ستونزه ده. دا خبرې دوی نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له انقرې څخه د واشنګټن پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی ټرمپ دغه هیواد د امریکا ستراتیژیک همکار او د ناټو متحد بللی دی. د الشباب ډلې سختریزو وسلوالو د سومالیا د نیمه خپلواکې سیمې پونټلند په بوساسو ښار کې پر یوه هوټل حمله کړې. څلور تنه ساتونکي وژلې دي. روس پلو بلتون غوښتونکي وایي د دوی یو قومندان د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې وژل سوی ده. ځینو سرچینو چې له پوځ سره اړیکې لري ازادي راډیو ته ویلي میخایل تولستیخ چې مستر نوم یې ګیفي و نن سهار په خپل دفتر کې په چاودنه کې وژل سوی. او د امریکا متحده ایالاتونو د استیناف محکمې قاضیانو پرون د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې مطرح کړې. دغه قاضیان پر دې غبر کوي چې دغه اجرایوي فرمان مخه ونیسي که څنګه.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د سوداګری زیراکړې ورکړې د پراختیا په اړه خبرې کړي. صلاح الدین ربانی پرون له خپل روسی سیال سرګلاروف سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان ته به له روسیې څخه د تیلو واردات هم زیات شي. ښاغلی ربانی په مسکو کې ویل چې له روسی چارواکو سره د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي او په افغانستان کې د روسی سوداګرو د پانګونې په اړه هم غږېدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د وپلاوي په مشرۍ د دواړخیزو همکاریو په هکله د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د ډیروالي عمده لامل اصلاح شوي تخمونه دي. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې یوازې د پیازو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی فقیری وویل چې د اصلاح شوو تخمونو تر څنګ کروندګرو ته د کرنې په اړه لازم پوهاوی هم ورکړل شوی دی. سږ کال په کندوز کې پر څه باندې 2000 هکتار ځمکه پیاز کرل شوي وو. او د خوراکي توکو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو د بې په دې ډول دي. یو بوجنه 40 کیلو پاکستانی وړي 1700 افغاني، یو بوجې 50 کیلو قزاقي وړي 1700 افغاني، یو 50 کیلو بوجې بورا 2400 افغاني، یو درنی منی بوجې ورج 1450 افغاني او 14 لیټر غوړي 1700 افغاني. نن بیا په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني 50 پوله، یو یورو 1 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 20 پوله، زر ایرانی تومنه 10 افغاني او زر پاکستانی کلداري 614 افغاني. لمړتیا مو مننه.
له سهر ګل امیر زینه هم مننه چې اقتصادي خبرونه واورولې و تاسو ضروري بولم د سپورت او نیز خبرونه زموږ د ببل خبرونه کې په څلور بجو کې اوریدلی شي. په دې کې د مخه خوښو پروګرام لاساسي او بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو خو سی ونړیواله موضوع راخلو. د امریکا د استیناف محکمې قاضیانو دی وی محکمې پر مهال د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د جی فرمان په اړه پرون سخت پوښتنې وکړې. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورت کې.
د امریکا د عدلی وزارت څارنوالانو د سان فرانسیسکو له استیناف محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ فرمان بیرته نافذ کړي. دوی وایي یوازې ولسمشر دا واک لري چې پریکړه وکړي چې څوک باید امریکا ته داخل سي. څارنوال اګست فلینټي د سې شنبه په ورځ د یوې استیناف محکمې پر مهال ویلي کانګرس په څرګند ډول ولسمشر ته اجازه ورکړې چې امریکا ته د بهرنیانو د بېلابېلو افرادو ننوتل وځنډوي او دا هغه څه دي چې ولسمشر ترسره کړه. د استیناف محکمې قاضیانو چې دوی د دیموکرات ولسمشرانو او یو د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر لخوا ټاکل شوی دی په پرله پسې ډول د ډونالد ټرمپ د ادارې څارنوال تر سختې پوښتنې لاندې راوست. د قاضي ویلیام کانبی یو پوښتنه دا و چې څارنوال دی د یو داسې جنایت یادونه وکړي چې د اوو منسوي هیوادونو یو وګړي ترسره کړی وي، خو څارنوال فلینټي ویل هیڅ داسې کوم څه نه دي ثبت شوي. بل قاضي مایکل ټي فریدلاند چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا ګمارل شوی و پوښتنه وکړه چې آیا حکومت د اوو منسوي هیوادونو یو وګړی له تروریزم سره تړي. څارنوال فلینټي په ځواب کې ویل چې د سومالیا یو شمیر وګړي چې په امریکا کې ژوند کوي د الشباب تروریستي ډلې سره تړاو لري. نوموړي ویل کانګرس او د اوباما ادارې په 2015 کال کې دا څرګنده کړه چې دغه اوه هیوادونه تر ټولو لوی تروریستي ګواښونه پېښولی سي، ځکه هغه هیوادونه یا د تروریستي ډلو قربانه دي او یا هم د تروریستانو په نهځایونه ګڼل کېږي. دغه پښتني او ځوابونه دومره سخت و چې په یو ځای کې څارنوال فلینټي ویل چې ډاډه نه دی چې محکمې ته به قناعت ورکړي. دغه قاضیانو همدارس د ټرمپ د ادارې له څارنوالانو دا پوښتنه هم مطرح کړې چې ولې د امریکا متحده ایالات باید ونه توانېږي د خپلو وګړو یا د خپلو پوهنتونونو په استازیتوب داسې مسایل تعقیب کړي. قاضي ریچارډ کلیفټن چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ټاکلی و غوښتل پوسې کچیرې د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان د محاسبې سره سم د نړۍ د مسلمانانو 15 سلنه اغېزمن کړي، نو د تبعیض په برخه کې به دا فرمان څنګه وارزول سي. په ځواب کې وویل سوی چې د ولسمشر ټرمپ ادارې ټینګار کړی چې دا موقتی بندیز مسلمانان نه په نشه کوي بلکې هدف تروریزم دی، خو دې ځواب د قاضي کلیفټن قناعت حاصل نه کړ. د امریکا لسګونه ایالتونه او سلګونه کمپنۍ د محکمې د غبرې کړې په پلوي درېدلې چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان وځنډاوه. دغه فرمان له مخې د اوو عمدتاً اسلامي هیوادونو وګړي په موقت ډول نسي کولای امریکا ته ولاړ سي. دغه هیوادونه ایران، عراق، سوریه، سومالیا، یمن، لیبیا او سودان دي. هم دې مسلې په امریکا کې دننه او بهر بحثونه راپورته کړي دي. پرون په خپل ولسمشر ټرمپ د دې فرمان پر مخالفینو انتقاد وکړ. هغه ویلي زه واقعاً باور نسم کولای چې موږ د خپل امنیت ته خوندي کولو لپاره په محکمې کې د یو بل په وړاندې درېږو، د دې لپاره چې د خپل هیواد امنیت خوندي کړو. ټاکل شوی دغه محکمه د رواني اونۍ په پای کې پر دې مسله حکم صادر کړي، خو شایي بالاخره وروستۍ پریکړه د امریکا سترې محکمې ته راجع شي.
که زینب هیبت د شزو مخکخ یا پیاور شز چې تاسو ډیر تجربه لري د شزو کومک لپاره، کله چې موږ سره په دې هغله د خپل ځان معرفي کېدل لپاره یو معلومات درکې، بیا د خپل د تاسو تجربه او داسې مرسته چې په شزو کې په سیمه کې کړی د پغوربند کې موږ ته را معلومات تر شریک کړي.
لکه چې تا ویل زمانم زینب او هیبت تخلص کوم، تقریبا 15 کال کې چیز معلمه ما خون کې ما ټولنه کې غیر د خون کې نور نقشم لرم چې هغه نقشونه زما خپل په کلی کې دی، چې کلی کې چې ز خپل دندې مې سر تر سولې. البته دا کار ما سې کې و چې البته شوراګان مې دلودلې او د نغ خزینه شوراګان دې لارې دې کورونه مال ته سر تر سولې چې دغه کارو څخه یا
کارو د پاره پختل لرو، خو د خپل معرفي کېدل د پاره کې دی چې خپل هغه وایي په کوم ځای کې تولد شوی ده او هغه سیمه کې څه شوی ده، بیا د تاسو مرسته او کارونه بیا بل پختل لرو.
مننه البته ز په تقریبا شپږ پنځوس کاله مخته په کورنۍ کې زیږیدلې ما چې هغه روشن فکره کورنۍ ده او هغه کورنۍ کې ما خپل ابتدایي تحصیلات په هماغه کلي کې غوربند ولسوالۍ کې مې سرته رسول او پس دغه راغلم کابل ته او کابل ته د لیسې دورې مې عایشې درانی کې په سرته رسول او پس دغه حقوق پوهنځي ته شامل شوم چې حقوق پوهنځي کې ما دوه کاله مې د تحصیلات مخته وړل پس دوه کالو ځینې اجتماعي او سیاسي مشکلات ماته پېښ شول چې ما ونهشل لکه نورو ښځو غوندې د خپل عالي تحصیلات مخته ورسم او پس هغه زما ښوونکی هم د زلیخا مکتب کې او په دغه جریان کې نور ولایت ته مې سفر کړی دی چې هغه کې هم البته د خپل د ژوند ملګري سره چې هغه هم نظامي وظیفه درلودله ځینې ولایتو کې لاړم او جنګونو بیا موږ ته فرصت ورنه کړ لاړم خپل کلي ته او طالبانو وخت کې هلته ما د جنکو مکتب کې او هلته کورسونه مې درلودل هلته مې درس ورکړی دی او جنکو ته مې ډېر کومک کړی دی چې اندازه ما غږ اوري چې ډېرې عالي تحصیلات هم لري او بهر دي او که دلته دي ټول د معلومات لري چې ټولو ته مې درسونه ورکړي دي او هغو مې د سواد په زده کړې کې ډېر کومکونه مې ورسره کړي دي او پس هغه چې زه هما کلي کې بیا خپل دنده مې مخته سلام معلم وم پس د معلمین البته نورې چارې مې سرته رسولي دي چې دا کار مسه او نور مسو کې مې کار کړی دی دا کار مسه ډېرې ماته په زړه پورې مسه چې ښځو سره مې ډېر کار وکړو ډېر شوراګانې مې هلته جوړې کړې او دنده شوراګانو طریقه نه ځینې پروژې ښځو واخیستې او پروژې کې اولین تاریخ د ښځو چې قربان ښځې وتلې او کار یو کار یو مړۍ جوړې د خپل د کار طریقه لاسته راوړله چې ډېرې ښځې هلته خوشحاله وه او د ښځو خوشحالي د ما خوشحالي سبب ګرځېده او ښځو هلته خودکفایي درسونه ولوستل او د خپل د سرنوشت په هکله د خپل سوچ وکړه چې ډېر ماته په زړه پورې وه.
هغه کارونه چې د ستاسو دستاورد اړه سرونه وي موږ سره شریک کړئ چې غټه غټه وي په جامعه کې په هغه کلي کې په غوربند کې ځینې ستونزې ښځو ستونزې لري او نور ولایتو کې کار کړی ده هغه لاسرارونه چې غټه دي او مهمه دي موږ ته کېدای شي چې شریک وکړي.
البته هغه لاسرارونه چې ما تجربه مهمه او قربان ولسوالۍ کې چنده تحول چې راغی زغل ته ما او د تحول سره چې دغه د اتیوم کال نه دوه اتیوم کال نه دخه زالت څو کاله ما متجر جالب او چې خزه زین کارونه مثلا انتخابات کې تمه آگاهی ورکړه وته انتخابات د دور دورې د کرزی صاحب کې البته خزه زین معلوماتونه پیدا کړ چې خزه هم شي چې انتخابات کې سم واخلي او خزه تم کارتونه وویشل انتخابات کارتونه ډیر ماته پزرپور خزه راتل ز څو کومه کارت واخلم څو کومه او امغه شیبین مرته آگاهی ورکاله دوه دوره نور انتخاباتو کې ما دوی ته زین آگاهی ورکاله چې تاسو انتخابات کې د سم واخلي او پس دغه د کار مسوا چې حالتم شوراګان هم جوړ کړ شوراګان طریقه ډیر پروژې راغله که زه تا پروژې کې خودکفایی درسونه ولوسل او ساده موزیک کورسونه ول او ادامه ورکړه 15 ساعت کې هغه کورس نه فراغت واخسته چې هغه فراغت کې ډیر خوشاله و کزي درسونه زده کړ او یا اجتماعي مرکز چالتہ اجتماعی مرکز کې کزو کار کاوه او د 15 کلیونه الټراتل خیاطی ګلدوزی او نور د سواد او موزی پروژې د اچار او چټنی او نور د مربا د جوړل د خپل میوه نه د خپل د زین شان او بازار ته خرڅول چنده اوسم هغه اجتماعی مرکز الټ فعال دی او خزي الټ کار کوي.
دا څه خبر دی چې په سیمه کې ځینې افراطي وضعیت حاکم دی او توپک سالاری تر اوسه هم حاکم دی په محل کې امنیتي ستونزې ده او نور شیونه په دې حالت کې تاسو کوم ستونزې پکې مخامخ شوي نه وو که شوي وو نو هغه موږ سره شریک وکړئ او څنګه په دې لاره کې مبارزه درلوده.
البته د بعد مرغ ټولنه کې دا جنجال نه ډیر دی او د ټولنه د پروان ولایت ځینې سیمو کې دا پرابلمونه ډیر دی خو ته حق ورکول نه کیږي او خو ته ډیر په سپکر نظر ګوري کورونه چې زه خواهش میدادم چې نور ورونه دغه عادت خپل لری کې خزم انسان ده خزم یو موجود د ټولنه دی او خزم شي چې ټولنه کې کار کوي د خپل مند ته وګوري د خپل خويند ته وګوري خپل کورنۍ ته وګوري چې څومره تاسو ضرورت لري هغه ته باید خزه تاسو په ملاتړ خپل اقتصاد کې باید تاسو سره کومک کوي خپل ژوند کې تاسو سره کومک کوي دا عادتونه باید لري کې تر کله پورې خزه تاسو خپل شي رټل شي او د ټولنې لري ساتل شي البته د غربان خزه ډېر عقب ماندګیان لري ډېر او ډېر مشکلاتونه لري
کوم استونج چې ډېر مهم وي تاسو د ژوند یو خطر وي تاسو خاطر دی چې موږ سره شریک وکې په خاطرې پټوګه
البته البته جنجول نه ډېر مل دي خو یو ډېر جالب خاطره هغه وخت چې زه د وازغر د کلینه کتراتلم یو ټوبک سالار زما مخته ودرید او زه ودرولم او نور د کلیته رانه شي او زه بل راز بیا نه دفتر سره مشرین بیا لار مخ کلیته شلون بیا او دری دراته و چون سپین سرگی ما نوم دی وای ما چې توګی کوم کلی خوان نوم دی وای ما چې توګی
هغه ولې تهدید کوله
هغه دلته مرزه د کوزو سره څه کار دی مرته ویل اوروره کوزو سره مې دا کار دی چې دغه کلیته پروژه د پروژه خو خزه هم خوښ لري دلته څوک دا کار مختل ما تل نور رانه شي دلته دا کار منګه ملته د پروژه خو zarar نرسه نو انجینرانو لګه تمرزه انجینرانو لګه دلته ما بیا دفتر سره مشارکه کړل انجینران لاره لا پروژه سره تورسه لبیا ته ما خلکو پمراسه ما تعهد چر ځکه له ما پروژه سره تورسه لا لکه زه هیڅ ډارته لاره رانه کړه دوه ور بیا لاره مال ته خود کلی خلق دینو دمره خو به منطقه بنې چې ما باندې شلیک کی مرمه شلیک کی بیا دوه ور بیا لاره ما بیا اندو ډیر جالب خاطره ما ډیر خطر سم چې دوه ورځې تعدید شوم
استاسو مرستو چې په دې حق لچ شزو ته د خود کفایي په خاطر مبارزه درلوده د هغه مسؤلیت څنګه و او اوس په کله کې شزو سمره د هغه فکر سمره د هغه آگاهی اوچت شوه ده و ساسو کمکونه سرنگ دیاغوی جوان اغیز در لوده
ما تا مهمه داده که زال تا نیم هم آخو دو دیر آگاهی آنه پیدا کرده ده رهبری کرسون آخو دو تعقیب کرد او آخو دو پوشوه چه کسی هم نقص لری طول نکه ده خپل نقص بانده باور پیدا شالتا و اندهوس هم دماغ اگاوری آخو دو طول دیر معلوماتونه پیدا کرد خیر ده که زنه ایمه که شوراگان نشتا خواهو دو خودکفایی بانده باور پیدا کرد او ده خپل نقص بانده طول نکه باور پیدا که خیر ده که زین ورونه آقا تا مزایمت هم که خدا یو گذار ده طولنه تیر بشی ده هم ده گذار ده
د پیاوړ شیز په توګه چې شیزو په کله کې په غربان کې په سیمه کې ډیر شیزو په تنگ دی سی احساس لري چې هغه ته مرسته کړی ده
د ما احساس داده چې هغه ته مې دا آگاهیان ورکړي چې خزه شي خپل کورنۍ ته ډیر بدلون راوړي او په خپل نقش باندې هغه د باور پیدا کړی دی ځکه پس د دیرش کالو هلته یو ښځې هغه ته آگاهي ورکړه ګرڅه غربان ډېر نږدې ولسوالي ده ولې د بعده مرغه هغو ته هېڅ آگاهي نه درلودله د ټولنه هغه غرنۍ سیمې چې قولج و قولخول و او دا خیشکو دره وه هغو ته هېڅ آگاهي نه درلودله انتخابات ور کړې ټول رایې ورکړې دا ماته په یاد دی چې ټول رایې کې ګډون وکړه او د خپل کارتونه را ول او دا یو ورته پرمختګ او یو کامیابی او بریا ده خزو
اوس هم هغوی د شزو ټولو په سیمه کې د دې قسم ستونزو ته اوس هم مخامخ دی
او نسبی او مخامخ دی البته د کلیریم اورم د کلینه چې ډیر جنجالونه دی هلته خو څوک نشي دا که مداخله وکړي فعلاً ولی هلته حکومت لاسرسی نه لري هغه کلي کې چې ډېر دغه دی هلته حکومت لاسرسی نه که حکومت لاسرسی ولري نو دا ستونزې به نه وي حکومت چې لاسرسی نه لري حتمی نو دښمن هلته کار کوي نو هغه
د آخرین سوال په توګه ستاسو پیغام څه دی د دې شیزو چې تر اوسه هم تا غوندې جرأت نه کوي که ستونزه لري او ځان خودکفا نه بولي
آخری پیام میداده که چه خزه دی خپل د ژوند د پرمختګ د پاره خپل کورنۍ کې خپل نقش باید ادا کړي او که حکومت هم لاسرسی لري د خپل اقتصاد د پاره د خپل کورنۍ د پاره باید نارینه سره وګه پوګه کار وکړي نارینه به کار د خزه منی ولی خپل کورنۍ په چارچو کار کوي بیرون نه منی د قربان خزه ټول نه او د خپل نقش باید خپل کورنۍ ته هر څه ټول افغانستان کې خپل نقش باید ادا کړي او کار کوي چې خزم یو انسان ده خزم د ټولنې غړی ده او خزه د کورنۍ غړی ده یو د خزه د مور په صفت خزه د خور په صفت خزه د کورنۍ خزه په صفت باید خپل نقش ادا کړي او کورنۍ ته کار کوي چې د دې نقش باید قوي وسیږي
اساس مننه کوم زینب حیبت د پیاوړې شیزو په توګه ډیره مننه
تاسو نه مننه نو هیڅ څه چې د مخ د خزه په توګه خپل رادیو نه پورته کوي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ماشومانو د زده کړې د حق په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان او د څنګ مرستياله عفیفه معروف ده معروف صاحب ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د اساسي قانون پر بنسټ د ماشومان د زده کړې حق څه دی
بلی د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختم ماده سلور سلويختم ماده او امداسې تر وسلويختم ماده پر ټول د تعلیم و تربیه د حقونو په رابطه بس شوی دی چې تعلیم و تربیه ته لاسرسی د افغانستان د ټولو وګړو حق دی او حکومت باید وسایل او امکانات فراهم کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري او دوی بدون د کوم مشکله شامل شي او همدارنګه کله چې شامل کیږي هغه اسانتیاوې چې د زده کړې په ارتباط ضروری دی باید هغه په نظر کې ونیول شي او په خصوص سره هغه صنفونه چې ابتدایي تر متوسطې دي چې په قانون کې دولت تعهد کړی ده او ویلي دي چې په اجباري شکل باید وي هغه مسائل فراهم کړي چې که اجباري شکل حداقل ونه وسي تشویقي شکل ورته ورکړي او خلک وهڅوي چې دوی باید او شاید خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او د تعلیم تربیې د حق څخه برخمن سي خو په تاسف سره چې موږ وینو چې په دې حق له تعلیم تربیه تر متوسطه حد پورې باید په اجباري شکل وي دولت تر اوسه پورې کوم داسې ګام نه دی پورته کړی چې هغه محسوس شي او خلک وویني خو سره د دې هم موږ امیدوار یو چې دولت دې ټکي ته متوجه شي او ډېر ستر ګامونه پورته کړي د تعلیم تربیه د حقونو د رسیدو په برخه کې او خلک وهڅوي تشویق وکړي ته ووایي یا بعضې تذیرات پې ولګوي سو چې دوی وادر شي چې خپل ماشومان مکتب ته راولي او مکتب ته یې شامل شي
ډېره مننه معروف صاحب لکه څرنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دولت تر دا مهاله پورې په دې برخه کې کوم لازم ګامونه نه دي پورته کړي څه کول پکار دي دولت تر څو د ماشومانو د زده کړې هغه حق چې په اساسي قانون کې ورکول شوی دی له هغوی څخه برخمن شوی وي
بله په دې حق له باید ووایي چې اول خو په ټول وات کې دا موضوع نشونی دی لکه چې تاسو ټول خبر یې ته وات کې نه امنی دی او داسې ولایت داسې ولسوالۍ او کلی شاید وی چې هلته مکتب شته خو د دولت لاس نه رسیږي هلته چې کوم باید اقدام لازم اقدام وکړي یا خلک وهڅوي اما په تاسف سره موږ په قانونو کې چې ګوري یا هغه ولایت چې امنیت لري لکه بامیان لکه پنجشیر لکه په خپل کابل ډول ولسوالۍ ګانې چې دي چې په دې ولایتو کې هم خلک تروسه داسې د دولت دخوا مکلف شوي نه دي چې خپل ماشومان مکتب ته ولیږي. که کوم کورنۍ د خپل پوهاوی پر اساس باندې چې کورنۍ دونه پوهیږي چې مکتب یو ضروري شی دی ماشومانو دپاره او باید یې ولیږم، نو دوی شاملوي. خو زه فکر کوم چې د اساسي قانون د مادې پر اساس چې دولت کوم تعهد کړی دی او کوم مکلفیت منلی ده، در هغه پر اساس باندې باید هغه تدابیر ونیسي چې کورنۍ مجبور شي او کورنۍ دا ومني د دولت سره چې دوی خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي او د ښوونځي څخه بې برخه وني.
ډیره مننه. آیا افغان ماشومان له هغه معیاري زده کړو او معیاري سهولتونو څخه لکه څرنګه چې لازمه ده برخمن دي؟
بلې، په دې هکله باید ووایم چې کوم مکتبونه چې ډیر مرکزیت لري ښارونو ته، څه د کابل ښار، څه نور ښارونه د ولایاتو کې، هغه یو څه ښه دي. هغه استانداردونه چې په تعلیمي تربیې په هکله لازم دي په هغه کې وجود لري. همه ډیر ښوونځي دي چې په خپله د کابل په ښار کې، پنجشیر ولایت کې، بامیان ولایت کې، حتی د کابل په نواحي کې چې ډیر نږدې هم دي، تعمیر مثلا نه لري. که تعمیر ولري، میز او چوکۍ نه لري، او په کېږدیو خیمه کې درس وایي، دوی په کانتینر کې درس وایي چې د دوبۍ د طرفه ډیر تود وي او د ژمي د طرفه ډیر یخ وي. او همدارنګه کتاب ټولو ماشومانو ته نه رسیږي، چې یو د دولت د مکلفیتونه دا دی چې باید کتاب ورته ورسوي، چې ډیر مکاتب ته کتاب لیک توضیح کیږي، شاګردانو ته، زده کوونکو ته کتاب نه رسیږي. او که دوی وسه ونه لري چې د بازار یې واخلي، نو مجبور دي چې بی کتاب دغه سن هوایي چې تاسو پوهیږي چې بدون د کتابه د تعلیم پرمختګ مشکل کړ دی، او باید ټول ماشومان کتاب ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلی سي فکر چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په شونځي کې وسنز چې خلک ترې شکایت کوي د ماشومان وهل ټکول، آیا دا سنز اوس هم په شونځي کې ست؟
بله، دغه موضوع ده چې د ماشومان د تعلیم تربیه د حق پر مخ باندې خان ګرځي، او ماشومان نشي کولای چې په صحیح شکل د خپل حق تعلیم تربیه د حق نه استفاده وکړي، او پروسه د تعلیم تربیه په ډیر منظم او سالم ډول تیر کی. په ډیری مکاتب کې ژبنی او قومي او نژادي تعصبونه دي، او مشکل د ثبت نام دي چې مثلا یو کورنۍ چې سواد نه لري په هغه کې څوک هغه خپل ماشوم کې د لاس نه نیسي مکتب ته راولي، مکتب کې سم برخورد ورسره نه کیږي، وایي سبا بل سبا یې راوړه، نه پوهېږم تذکره یې راوړه، دا شی یې راوړه، هغه شی یې راوړه. په همدې توګه هغه کورنۍ چې بیرته کور ته ځي خپل تصمیم نه منصرف کیږي، او وایي چې موږ خدای تذکره اوس نه شو اخیستی، نو مکتب ته به یې ونه لیږو. چې دغه اسانتیاوې باید د شمولیت په وخت کې خلکو د پاره وي چې کوچنی کله چې مکتب ته راولي هغه استاندارد سنه که د شپږ کلنۍ نه پورته وي، باید د مکتب اداره د هغه په هکله څه ونه وایي په دفتن او ثبت نامې کې. او همدارنګه تاوتریخوالي په مکتبو کې تر اوسه هم ادامه لري، او د عموما شاګردان شکایت کوي چې معلم صاحبان په دوی باندې وهل ټکول، کنځل او دغه موارد څخه کار اخلي، چې دا د تعلیم تربیه پروسې ته صدمه رسوي اخلال کوي او اسمه شوم د تاریخوالي سره سازش نه کوي نو مجبور دي چې مکتب پریدي یا درس ونوي یا پایګوريزي وکي. یعنی په خپل دغه مشکلات چې د شاګرد څخه لیدل کیږي د خونکو پوري او اداره پوري ډېرې اړه لري و همچنان ډېرې از دکون که ده کورنی جوان مور او پلار پوری اعلی لری چه سونه اغوی کولی سی چه مکتب تایو حسوی و حسوی درس تایو حسوی ده درس تعلیم اقا ارزختونه ورته او وایی او همدارنگا پا مکتب که هم باید معلم صاحبان دیر مهربان وسی او پا نرم لاجه او شفقت باندې زده کوونکو ته تدریس
ډیر مننه معروف صاحب د ورستی پښتنې په توګه ماشومان ته د معیاري زده کړې او دوی ته د اسانتیا او درمنځ تکولو او په شوونځي کې د تبيزي چلند مخنیوي او د ماشومان د بهولو ټکولو د مخنیوي لپاره مو له اړوند اورګانونو څخه غوښتنه سده تر څو په دې برخه کې ماشومان ته د لازم زده کړې چاپیریال برابر شوی وي.
بله هله من یم چې د معرف محترم وزارت چې اوس رهبری کې نوې خلکو مارل شوی دي دوی جدی تصمیم ونیسی او اول قدم که ده تاوتریخوالی موضوع یا وحل تکول ده مکتبون سخه باید استسی او پس داغن دوی بند بدون ده توپیر چکم فرق پش زکون که شامل شی کتابون ویشی دوی سنفون باید استندر که هر سنف باید تخته ولری هر مضمون ده پر مسلکی خون که وی چه دوی ده خون که پا در لودل پا حسه که هم دیر مشکلال لری حتی پا ام دغه کابل کې یو مکتب ته زلاړم د غرب کابل کې چې اوغوی وی چې دغه کال پوره کیږي موږ د ریاضي معلم نه لرو یو لسم صنفونه دغه کال پوره کیږي موږ د فزیک معلم نه لرو د معلمان خو ډیر مقرر کیږي کده واسطه پر اساس نوي کده فساد پر اساس نوي نو خامخا مسلکی معلمین لار موندي تقرر ته او هغه کولای شي چې مقرر سي او د شاګردانو احتیاجات برآورده سي
کور دی ودان ډیر
مننه.